شنبه د تل شپاړسمه د اکتوبر اتمه احمد شیبریم د ازادي راډیو په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی میشل تیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
مګله نړیواله ټولنه سره په ګډه د طالبانو پاړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لرې کړي.
که څه هم طالبان ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو په نقضولو تورن کړي. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز د اکتوبر په 1 په برید کې 350 کسان ووژل شول. لوبلس کلونو د کوم رافان لوپاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 ماتې ورکړه. پرونې لوبه د آسیایي ملتونو جام د ولس کلونو لوپاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې په اچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیګا سادی راډو ته وویل
ای پیریزی در گام نخست بسیار امیدوار کننده است برای ما.
دا بریا په لومړی گام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارونکې ده. البته دې ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یو لوبډله په مستقیم ډول غوره کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتله زیات دی.
د دې لوبو په لړ کې به د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه د اکشن بی پروز له تاجکستان سره وي. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او غازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي په سرچینو اعتکار راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادونو کې د تیلو او ګازو د بیو په کنټرول بوختې، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا ساجي راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیر یوه کال کې اغیزمن و. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، د ټیم وکولای شوی چې تر یوه اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
طالبان هیله مند دي چې د هرات صنعتي پارک ته له ترکمنستان څخه ګاز وارد کړي.
د همدغه پروژې په مخ کې چې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په الحال لپاره په ترکمنستان کې مختلفې غونډې روانې دي.
په کندهار کې ورستو یو رښتونو باغونو ته ځان اړولای.
انګور یې داسې کړه دا چې خوړین یې کړل، ګرد راتو یې کړل، داسې چې اوس دا تاک لاس وړی داسې یو تور شراری دی ګرد توږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه او یو شمیر نور مطالب تر ونیمو بجو لا ازادي راډیو. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا نه ویشت غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړې. د پاکستان او چین په ګډون د درو هیوادونو رای مخالفه وي او 15 نورو هیوادونو ممتنې رای وکړولې. د دې پریکړه لیک لمخې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ماشومان له حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوال شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یو نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د دیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال اوڅلويخت غړي لري چې له دې ډلې نه وښتو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځنګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنډ د ماموریت د تمدید ترهرات کړ. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریخودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شوی او شتمنیو د ازادي دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنډ د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنډ د ماموریت د تمدید هرکلای وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونی، خځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې جنو او خځو ته د درناوي پرشمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لري کړي.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنې دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظمي سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې دي چې د شاغلي بنټ د ماموریت اهمیت پوڅ کړي.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنټ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو د پچارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکی چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ترالله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې ګویا په افغانستان کې بشري حقوقونه، د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بلخصوص تر تهدید لاندې دي. نو د ریچارډ بنټ پر دې وټاکی چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت پر دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشري حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، د ټیم وکولای شوی چې تریواندازې په هغه باره کې راپور ورکي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنټ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې د یک شک نسته چې یو تعداد پیښې، مهمې پیښې شاید د دې ماموریت نه توانیدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې، خو هغه سوال لا دی چې طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم عمره وسه او آزاد نسکېدلی لکه څومره په خوای مګر بیا هم په دې ستونزه سره دا زه فکر کوم بیا موشارو
اعظمي صاحب چین او پاکستان د ښاغلي بنت د ماموریت د تمدید لپاره منفی رایه ورکړي د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري د دوی رایه افغانانو او نړیوال ټولنې ته څه پیغام رسوي
د فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی د افغانستان دوه ملکونو بل خصوص چین او پاکستان د طالبانو سره شاړي کلري نو طالبان نه واړي شي د ملل متحد آسی یو خزانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکي او هغه زلمونه چې طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل هنډیوالی ثابته کی او د غرب سره یې ونوه مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسو پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي
مننه اعظمي صاحب او روسي پښتنه دا چې تقریبا نه وشتو هیوادونو چې د بنت د ماموریت دوام ته رای ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري څه فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو د دې د قوانین داسې نسته چې حقوق بشر د درناوي وکي او هغه دې وساتي دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي اکثریت افراد مشرتابه سنولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پوری هغه یو نه خودسرانه عمل کوي د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسي پالیسي نه راوړي چې هغه دي نور لژکۍ په افغانستان کې کوم قومي لژکۍ دي دا غي حقوق دي یو نوو محدود کی جنگي افراد د دې په فکر باندې د انیسي هغه په مغزا کې سارای محکمې دي چې دا طالبانو یعنی پکړه ساته کی افراد چې خپل دا فیصله اخلي نو زه فکر کوم د طالبانو در نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دي نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کې متاسفانه
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د طالبان حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د غاز د لیج د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي که څه هم د افغانستان په خاور کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو پاړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبري روانې دي جزئیات اسمت چاروان پر پورک
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای د ټاپي پروژې د عملی کولو د یوې برخې په توګه د هرات شهر د صنعتي پارک د غاز د لګښتره چمتو شوه ده د دې وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان بیگا آزادی رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نور مسلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی خبري روانې دي
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفه غونډه روان دي
شغلی برهان زیاته کړی چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډیر ژر په دې اړه کار پیل کړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر د وشي په یولسمه د هرات سوداګرو او پنګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي د ټاپي نلیکه د لومړنی پلان له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چاري څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې د دې پروژې عملی کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې 12 راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
طالبان وایي پلاوی وبخشي بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو، او په دې کې په واوري چې طالبان وایي پلاوی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې پر دې خبرې کوي چې د ټاپي غاز د هرات تر صنعتي پارک پورې ورسوي. بیا هم یو اقتصادي مطلب راخلو، د جلال آباد او سرآباد ترمن سړک چې په یو شمېر ځایونو کې د کونړ سیند او په ځینو ځایونو کې بیا سیلابونو ترې استنادي دیوالونه وړي دي، د طالبانو د ټولګټو چارو د وزارت لخوا ورته د استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو په دې کار خوش دي، خو غوښتنه یې داده چې د سړک کوم ځایونه چې تخریب شوي دي هغه هم باید بیرته ترمیم شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوی پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړي سیلابونو او د کونړ سیند ویجاړی کړي چې د سړک د تخریب ګواښ هم زیات کړی دی. د هغه په وینا چې اوسې د 1500 متره استنادي دیوالونو چاري پیل کړي او هر ورځ به لسګونه بیروزګارو کسان ته پکې د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شي.
سړک چې عامشته مانی دا وکړې شو چې دغه پوره حفاظت وشي، ترڅنګ دغه سونه په دغه پروژه کې کار وکي، د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. ان شاء الله امید یې نږدې راتلونکي کې د هغې افتتاحګانو او د خوشحالۍ او شاهدان اوس.
د کونړ اوسیدونکي هم د دغه استنادي دیوالونو پر جوړولو خوختي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سړک ویجاړ شوي او کندو کفر زینې دي هم ترمیم کړي شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله.
دا د کونړ د پوهدامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی، هغه خراب زینې ته دیوالونه کوي. ډیره ښه پروژه ده، ځکه دا سړک به په راتلونکي کې د نور ځای نه وژغورل شي. ځینې ځایونو کې دغه پوخ سړک چې دی دا خام شوی دی یا خراب شوی دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دې دغګیري هم ونیول شي.
تېرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه وشول، سیلابونه راوتې او سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بېرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا ده 15 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمنۍ ده دا به بې ځایه لاړه نه شي.
خو په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چارې هم پیل کړي.
د جلال آباد او سرآباد د لارې د استنادي دیوالونو د رغونې چارې پیل شوې دي. وړاندې به په دې خبرونه کې واورې چې وروستیو ورشتونو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې تازه میوو ته سخت زیانونه اړولې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو او یو شمیر نور مطالب د ساجی رادیو په دې خبري مجله کې تر ونیمه بجو اوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل ولس کلنو د کوم رافان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې پرون منګولیا ته 5-0 مات ورکړه. د پرونې لوبه د آسیایي جام ملتونو د ولس کلنو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړۍ کې په اچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې ورستی لوبه د اکشن بي پورس له تاجکستان سره وي. د فوټبال لړګر دا خبر هم لرو چې فوربس مجلې راپور ورکړ چې د پاریس د سنت جرمن د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امبای د نړۍ تر ټولو ګران بیه فوټبالر شوی دی. د راپور له مخې اټکل کیږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امپای یو سل 28 میلیونه ډالر وي، او په دې توګه دروشت کلن امپای د لیونل میسی او کریستیانو رونالډو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزښت یو سل 60 میلیونه ډالر او د رونالډو 100 میلیونه ډالر اټکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریدا سیال کتن اورته.
نېشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت څلور کارکوونکي ووژل شول. دا د تیر اگست راهیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلي واکمنیدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپښین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اند دي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نېشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوسته ده. نېشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړي او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړای شي ځکه بل ځای نه لري چې ورشي.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې روسي ورشتونو تازه میوو ته سخت زیان اړولی. چارواکي وایي د دغو ورشتونو له امله نه 50 کاله کانالونه تخریب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د زیانمن سو سیمو یوې د ډن ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نور سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاروندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځتللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نکړای شي. باغلرون کې پر موسسات او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد داسې کړ داسې ختم یې کړ. د خیر سلورم یې سلام نه ده پات د مخ په شلا کې اجاره کړي اوس په 3 لک او 3 لک لانی اجاره کړي او نه خرڅې نه جوړي. نو خو انګور یې داسې کړ داسې خوړین یې کړ ګرد راته یې کړ داسې چې اوس دا تاک ته لاس وړي داسې تور شرارې دي ګرد تویږي. دا نه مونږ دغه چې د خلکو سره کومه کوکې همکاري وکړي د خلک ګرد در بدر دی ګرد کاله په دغه تخاریک شته دغه داس
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان هم نچی ورشتونو باغونه زپلی او لامل د تازه میوه صادرات په بیساری ډول کم سی دی د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی رئیس محمد سیک مومن وای د ورشتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم ځانمن دي چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفه او جوازونو په برخه کې د څو کلونو لپاره مالیه معاف کړي
موسمي بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسول په بارانونه چې هغه بارانونه چې د تاونه ورسول ډېر شاوې کوټونو سوالي تر سوالي دي جړېول سوالي تر سوالي دي بارانډابول سوالي تر سوالي دي او نور هم هغه سوالي چې زراعتي ول سوالي دي که د ډنډو لسوالې چې هغه زموږ هم جوش دي کې د هم جوش والا ډېر توانې سوي دي انګور والا ډېر توانې سوي دي خطره دي داسې اپتونه بیا په افغانستان کې نه راوځي چې هم ځایي هم مالي توانونه رسولي دي یوازې مالي نه دي چې د خلکو باغونو مالي توانونه ډېر رسولي دي
په عین وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکا او باغونه تخریب کړي دي د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار نه 50 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمون هم لمزه وړي چې د همکارو موساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې ځانمنڅو خلکو سره د مرستې په مخه سروې روانه کړي
1953 تقریبا ځکه ابیم ځکه مکمل تخریب شوی دی او سوا یو تا تجربه لمیم ځکه مسمر باغونه یو سود یو څلور تجربه او غیر مسمر باغونه څلور سوا تجربه مسمر درختی اتل زر ادرسه و نویس تخریب شوی دی او غیر مسمر درختی نه سوا په حدود شاوخوا کې کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیرو په مجموع کې نه 50 کاریزه